برکاته تختر مبارکی ورته ما دا پیغام نشر کی چې طالبان ورونه ته زما دا پیغام دی دانی درخواست دی ورته چې خونځي پرانستي د جنکی پر مخ او یا د حلقان پر مخ ټول خونځي د پرانستي تدابیر دی ورته ونیسي ورته دې هیله چې د ټول هیوادونو سره سیال او وزفر وجه افغانستان سلام احترام
دا ازادۍ د دغه پیغام را نیکولو سره ډېره تشکر ادا کوم. زکریا عبدالرحیم د کندهار سره ولوړو چارواکو طالبانو ته وایم چې تاسو پر محاکمو لیکلي دي شرعي محکمې دا څنګه شرعي محکمې دي چې قاضیان بغیر شریعته فیصلې کوي؟ زما په دعوه کې ایستلې ده. اول زه شهیدان لرم، که شهیدان ونه لرم قسم د ورکولو حق خو به لرم چې قاضي قسم ورکړي زما مدعا لهیته. پر هغه سربېره قاضي د لوړ میوان شهیدان طلب نه کړل او نه یې قسم ورکړي، پر ما یې فیصله وایستل چې ته حق د روپو نه لرې. د خدای وایي که د خدای رسول وایي سره د دې الشهيد على المدعي واليمين على من انكر او زما مدعي عليه واي ما ورکړي دي زه شهيدان لرم. قاضي نه ورته وویل چې واسه شهيدان راوله او دغه شکایت ما کندهار د شکایت کمیسیون ته وړی دی، وزارت عدلیه ته مې وړی دی، قومندانۍ ته مې وړی دی، مرافعه ته مې یووړی. هغه وایي نقض راوړه، زه د څه شي نقض راوړم؟ تاسو فکر وکړئ دا خلک تاسو په شر سره اخته کوئ، کې سره خلاصوئ. تاسو ته دغه محاکمو ته واسئ دا څه حال دی؟ خلک و بدی ته سره ودرېدل. اول زم محاکمې ته بالا مراجعه نه کوم چې د دغه بدمرغۍ سره زه او نور مسلمانان خلاص وو. د ازادۍ سمې دا غوښتنه ده چې زما شکایت د لوړو چارواکو ورسوي. ډېره مهرباني ستاسو د همکارۍ په امید.
اوریدونکو، دا و ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي او ستونزو ته مو د حل لارې چارې ولټوي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
تاسو به حتمان په خبرونو کې اوریدلی وي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د کولرا یا نسناستي ناروغي هم خبره شوې ده. دا ناروغي د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې او د غراز د هلمند په باغران ولسوالۍ کې تر نورو ډېره خبره شوې. دا چې کولرا څه ډول ناروغي ده، د درملنې لارې چارې څه دي، په همدې اړه زموږ همکار صفی الله ستانگزي د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر خلیل الرحمن دولتزي سره مرکه کړي.
کولرا یو ډول انتانی ناروغي ده، یو ډول میکروبي ناروغي ده او اکثره د موسم سره ارتباط لري. هغو موسمونو کې کوم کې چې ګرمي زیاته وي، سیلابونه زیات وي، بارانونه ورښت زیات وي، په هغه کې رامنځته کیږي. او اکثره عاملې چې کومه ده د ناپاکو خوړو او بول لرې ډېر انسان نه بل انسان ته انتقالیږي او مریض ته حاد اصالات پیدا کوي چې تبه او درد او په اصالاتو کې وینې نه وي.
ښاغلی ډاکټر، نو کوم حالت کې بیا انسان مریض که چې لیلمان د خوراپورونه راغلي چې 14 کسان مړ شوي، یعنې دا په کوم درجه کې دغه کولرا اوس؟
په هغو حالتو کې د انسان د مړینې سبب ګرځي. کله چې انسان سمدستي په دې مرض باندې اخته شي، نسناسته زیات وي او مریض زیات سالات کی او په نتیجه کې د وجود اوبه ډېرې زیاتې لمنځه لاړې شي او مریض سره عاجل کومک ونه شي، نو مریض په زر ډېر کم وخت کې کېدلی شي چې مریضي په واسطه باندې لمنځه لاړ شي، خصوصا اطفال او د غټ سن کسان.
همدا اوس بم د تاسو غږ ځینې ناروغان اوري په دغې سیمه کې، څه توصیه لري چې فوري څه شي کولای شي چې دوی لاغه وخیم حالت راووزي یا کومک کې چې وخیم حالت لاړ نشي؟
لټول نه مهمه خبره خو ماول دي مرز نه د خیل لپاره باید پاکي او استفاده کی پاکو پکې فلټر او بیا تسپیسه یو بو کې هغه څه کلا سره سوي نه لري. حد اقل جوش سوي بو او که جوش سوي بو نه لري، حد اقل د دې ساګانو بو باید استفاده کی چې هغه د تشنابونو څخه او د بدره پلزاینو څخه لري. او ته ما خبر کوم میوه یا سبزیجات چې استفاده کړي نه هغه باید پاکي او میونه باید پټګي سکی. او درې مخه پردا ده چې هغه مریضان یا په دې سیمه کې اکثره کسان دي، اکثریت به په دې میکروب باندې اخته وي، نو هغه باید تشناب حد اقل 30 متره یا 40 متره د اوبو د منابعو نه لرې فاصله کې وکړي. او کله چې څوک په دې مریضي باندې اخته شي، نو ښه خبره دا ده چې هغه مایعات زر تر زره باید جبران شي او هغه یو قسم خاص پودر خرڅېږي چې په اکثره ځایونو کې د موږ د افغانستان هلته موجود دي. هغه 4 لیټر اوبو ته چول کیږي، بیا مریض ته ورکول کیږي. او که هغه ته هم څوک لاسرسی ونه لري، نو حد اقل وکور کې د ناروغ د کوم روغ پیوازان شي هڅه خپل صدور کاچوغه برد نیمه کاچوغه مالګ سره په یو لټه جوش یا سړی سوی وبو کې واچي یا مریض ته ورکړی شي تر څو چې روغتون ته رسیږي د مریض سره ډېر زیات کومک کوي.
ښاغلی ډاکټر، یو خو سیمه قرنطین شوی چارواکي وایي فکر کوي دا کومک کوي چې له دغې سیمې نه نورو ځایونو ته ورنشي او په خپل کور کې باید څه وکړي د کور خلک ناروغ ته ورنږدې شي نشي که څنګه حساب؟
بالکل، په ټول انتنی مرزونو کې مکروبی مرزونو کې چې یو مریض نه بل ته انتقالیږي نه قرنطین په اول قدم کې ډېر زیات رول لري، او په دویمه درجه کې د قرنطین نه وروسته هغه لکه موږ چې مخکې ویلي د مریض مطبوع یا غایته مواد یا استفراغ هغه د اوبو د منابعو نه باید لرې، او مریض سره چې کوم روغ پیوازان په تماس کې هغه په حفظ الصحه ډېر قوي مراعات کړي، او مریض سره په عین وخت کې مایعات هم باید مایعات ورکړی شي، او چې مریض حج اقل مریض هم باید له تشناب نه باید لاس په یو صابن باندې باید پرمیزي، یا په اوبو باندې حج اقل یو څو ډېر ثانیو لپاره باید پرمیزي، او د مریض منځ لوښ نه باید استفاده ونه کړی شي، او مریض کې چې تشناب ته ځي د هغه مطبوع یا استفراغات حج اقل د اوبو د منابعو نه باید په ډېر متره فاصله کې دفتن دغه سیمې خلکو ته د ماده ته ویشې ده حج اقل دا چون مدفور ادرار یا مواد غایطه یا استفراغات دا دی مرز لطول دی انتقال غطه منبی ده نیدی لپاره باید یو یو نیمی تر اغلط ساجانی ویستون سی یو یو نیمی تر پاندازه، او دی اوبول دی منابی اونا باید دیر سی اصلیخ میتر پاسله وداری، او دی اغول لپاره دا پتن دی موقتی تشنا پایست باید استفاده رو کلیسیم.
من این خاقالی دکتر، آخر که دغا اختر تیر شو قربانه ام خلکو وکړلی ممکن ډیرو زینو کې غوخه پخوی د خوري به د وس لپاره باید څو کې دغه مریضانو ته د غوخه د خوراک توصيه کوي ک څنګه یا لري وساتي ځان له دغه سي قوي خوراکونه؟
بالکل، چې په دې حالت کې مریض هغه هضمي سیستم ډیر زیات ضعیف کیږي، د مریض د هضمي سیستم داخلي برخه کوم چې جذب را منسکی هغه به فين هم شړېدل د کلمو داخلي برخه مکوي خوراکونه نشي جذبولای، باید مایع خوراکونه یخنسی خوراکونه اخری، او په مقابل کې هغه خوراکونه چې سرسوي یعنی مخامي یا کبي خوراکونه پروتيني خوراکونه مثلا غوښه تاسو یادونه وکړه، او غوړ لرونکي خوراکونه لږ څه باید اجتناب وکړي، مایع خوراکونه باید واخلي، مجموعه کې جامد یعنی مجامد حتی باید ونخلي.
د داخله ناروغي متخصص ډاکټر خلیل الرحمن دولتزی و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې. اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي، د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
پتر چوپور